شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. د دې ساعت مهم خبرونه: د امریکا اساسو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړې چې له مخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیشت بندي شي. د اساسو جرګې غړي او د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د مالیې پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي. بورچت چې د دغې لایحې نوښتې کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. د دې لایحې تر تصویب وروسته دا لایحه د سنات تصویب ته اړتیا لري. وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکوو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د ښځو لګډون پرته د سولې، امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته. هغې دا خبره پرون سه شنبه د جون 15مه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلې ده. میرمن امیری په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې یادونه کړې ده. د جون 14مه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي. رینا امیری دغه څرګندونې داسې مال کوي چې افغان میرمنې د دوحې د راتلونکي غونډې له اصلي بحثونو څخه منع شوي دي. د دوحې درېیمه غونډه راتلونکي یکشنبې پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو پلاوی چې مشي به د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي د دوحې په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی د شل وریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي. جاناتان ټروت چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه زیاته کړه چې په نیمه پای لوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یوه نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناکه وي. ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت سهار په 5 بجو سره مخامخ شي. روسیه اعلان وکړ چې د متحد عربي اماراتو په منځګړیتوب له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسي سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول، چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لور ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری پیرماک وایي چې په هغه اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلې دي، هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسی پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. امریکا پاستاسو جرګه کې جمهور غشتونکو ویلي چې افغانستان ته د امریکا پیسې نه لیږي چې د طالبانو لاسونو ته لویږي. په افغانستان کې بیا یو شمېر وایي چې دوی مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا او جشنونو ګرځول شوي خوابدي دي.
موږ دې ته اړین یو چې الته راشد خان ته مبارکیان ور کول کیږي او د افغانستان کې خاصه په کندهار کې پر خوشحالي باندې بنجز لګول کیږي.
لا کندهار بیا ښه خبر هم لرو.
دا غنم ساز بارانه نه وسو تر نورو کلوه او د ساته زیات بسل وکي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د خبرونه په پیل کې به ویانا ته مخه کړو. د ویانا غونډې ته په ویانا کې د طالبانو یو شمیر مخالف سیاستوال لتیرو درې ورځو رئیس راغون شي وو او نن د خپل غونډې دریم او ورستي ورسره په دیاړه جزئیات له خپل همکار څخه
او مننه شیبر صاحب. د ویانا غونډه پای ته ورسیدله. د څلورمه غونډه او نن د څلورمه غونډه دریمه او ورستۍ ورځ وه د پدغه نننۍ غونډه کې د مقامات جبهه مشر احمد مسعود یو لړ سرګندونه کړې چې غواړم لاندې جزئیات له اوریدونکو سره شریک کم. خاغلی مسعود ویل چې دوی په دې غونډه کې وټوانې دل چې لکتر لګه څلور کمیټه جوړې کړي چې په بیلابېلو برخو کې سره بحثونه وکړي او دغه خپل بحثونه دراتونکو غونډه لپاره منسجم جلسې ته یا غونډه ته وړاندې کړي. که څه هم یادونه ونه شو چې مشخصا بحثونه په څه مسایلو راڅرخېدل، خو تر ټولو ډیر تمرکز د بشري حقوقو پر موضوع باندې وو، د ښځو د حقوقو پر موضوع باندې وو. او خاغلی مسعود ویل چې د دوی یوازنی هدف دا دی چې د افغانستان لپاره یو داسې سیاسي د لارې نقشه جوړه کړي چې لمخې افغانستان د دوی په ټاکلو اوسنۍ واکمنانو څخه وژغوري. د غونډې نورو ګډونوالو له حقیقت علي محمد محقق هم ویل چې نړۍ افغانستان ته شاکړې او نړۍ تورن کړ چې افغانستان سره دوګونی چلند کوي او ګواکې د پټکو افغانستان په لوی لاس د طالبانو حکومت ته وسپاره. د ویل چې وزه د وخت را رسیدلې چې نړۍ باید افغانستان له اوسنۍ واکمنانو نه وژغوري او افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي او داسې حکومت لپاره کار وکړي چې بشري حقوقونه او د ښځو حقوقونه پکې تضمین وي او ټول خلک پکې خپل ځان وویني. د ښځو د حقوقو فعالان هم د بحث ورغوښتل شوی. بعد یادونه وکم چې شاوخوا او یا ګډونوالو د بحث چې اکثره طالبانو د حکومت سیاسي او پوزي مخالفانو حتی او مدني فعالان هم پکې وو. د ښځو فعالانو انارکلی هنریار خبرې پکې وکړلې، دغه راز فرشته ابراهيم خيل، پروانه ابراهيم خيل خبرې وکړې. د دوی هم ډېر تاکید د ښځو پر حقونو او ویل چې په افغانستان کې د ماحول حکومت ټول نارینه محور دی او یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي توپیر پالنه کوي او په وینا یې نړیوال باید دوی غږ واوري او د طالبانو نه د دوی حقونه واخلي.
لودین صاحب په پیل کې تاسو د احمد مسعود خبرو ته اشاره وکړه چې د ویل چې څلور کمیسیونونه جوړ شوی دي، توضیح ورنکړه په خپل وینا کې چې دا کمیسیونونه د څل لپاره دي او څوک په وی پکې.
که څه هم نن وازینه سلام پرون چې موږ راپور درلود دغه کمیټه چې د بهرنۍ اړیکو کمیټه ده د داخلي جوړښتونو په اړه باندې به خبرې کوي او دغه راز یو کمیټه دغه دند فکر کوم لري چې دغه بحثونه چې وسول دا سره منسجم او راتول کی او راتلونکو غونډې لپاره نیټه مشخصه نه سو. ما ویل چې د دوی راتلونکو غونډه به هم په وینا کوي او دوی به هڅه کوي چې 15مه غونډه لوسنې غونډه نه هم په همغږي سره او په یو خې نتیجې سره جوړ او پاتور ورسوي.
کسان معرفي نکړل چې د دې کمیټو مشان بسو.
فکر کوم داخلي بحثونه کې ممکن مشخص شوی وي ځکه د طالبانو یو مخالف او د دې غونډې ګډونوال قاری سام احمدي موږ سره خبرې کړې وي. هغه بحث کوي چې څلور کمیټه جوړې شوی، کسان هم ورته ګمارل شوی، اما دوی تر اوسه اعلان کړی نه دی او هغه د پای کوم اعلامیه هم چې جمعنه سوی و تر اوسه الکتر لګه ازادي راځي نه تر لاسه کړي.
ډیر مننه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا اساسو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د متحده ایالاتونو د پیسو د ورتک مخنیسی. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ټیم بورډ شتوي د دې تصویب شوې لایحه هدف له امریکا څخه د مرستو ترلاسه کوونکو یوادونو او سازمانونو له لوري طالبانو ته د پیسو د ورتک مخنیوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په دې اړه د حساب غوښتل دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د استازو جرګې پرمسه شنبه د جون په 25مه هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیک بندیکی. د استازو جرګې غړي او د جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستيال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نسی. بورچت پرمسه شنبه په خپل ایکسپانه یو ویډیو خبره کړې چې پکې د استازو جرګې ته د دې لایحه جزئیات وړاندې کړي دي. نو موري ویلي
meaning up in the hands of the Taliban. First it states the dalai haba talibano ta da nur paiso da wartlo ma khawnisi da mutahida ayalato policy da da che da haga malim rasto ya mawad mukhalifat wakri che da talibano da mlatal sabab ki ki da da haga bahrani hewadono pa da hum da rapor ghoftana ki che la talibano sara malim rasti kawi ya madim latadi kawi aw da america da bahrani ucharo wazir da sa ghoftana ki che da mlatal chamto kawlo sa da bahrani hewadono da na hat sawlo la pari تکلار جوړ کړی.
خو نوموړي د نورو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، دغه لایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د سنا مجلس تصویب ته هم اړتیا لري. بورچت پرونسې شنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2021 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګارد راپور له مخې چې د روان کال په می میاشت کې خپور کړی ویلي، امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان هم ګټه اخلي، خو دقیقې شمیرې نه وي وړاندې کړې. طالبانو تازه د امریکا د استازو د جرګې د دې لایحې او بوچ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې افغانستان ته د امریکا په ګډون د بهرنیو هیوادونو مرستې دوی یعنې طالبان نه بلکې اړونده سازمانونه او مرستندویه بنسټونه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله د میلیونونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. یو شمېر بېوزله وګړو ازادي راډیو ته وویل دوی دې له سیاستونو لرې وساتل سي او په مستقیمه توګه دې ورسره مرستې وسي. د کابل ښار اوسیدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکي محمد طاهر چې لاسي کراچۍ چلوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل: د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي د ورته ستونزو یادونه کوي، خو وایي چې هیڅوک د کار کولو لپاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو وشي صندوق یونیسف ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ له امله په هرو 10 ماشومانو کې 3 د شپې په لوږه ویده کیږي.
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اثر د طالبانو بندیز. خلک ادعا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیت قمندانې دوی ته د کرکټ د بریا د لمانځلو اجازه ورنه کړه، چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پایلوبې ته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره دغه بریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعه نیول شوی و، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حافظو امیرونو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالۍ دغه بریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوي وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډیر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر وو. ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي، او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډیر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډول او اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنکړل سپله چې سړکونو ته راوځي او د خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کاملا د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای سي په خپلواک توګه دغه ملي خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل وسیدونکو عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډلمشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړي، خو بل طرف ته کندهار کې دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلند دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي، او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دار کم د کرکټ بریاوی ډیر کمی دی. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر رشید خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړه. موږ دې ته حیران یو چې هلته رشید خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوي بللی، خو د کندهار اوسیدونکی نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمیو مخنیوی په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالیو پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه لپاره دي؟ زه دا منم چې په دغسې خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزاحمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزاحمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم بې بندوباره ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو پوځي تړون د هالند له واکه لري کیدونکو صدر اعظم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالی دی. مارک روټی به د راتلونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناټو د اوسني مشر یان ستولتنبرګ ځایناستی شي. د دغې نوې ګمارنې وخت حساس ښودل شوی دی. تفصیل له اسدالله لودین.
ناټو د هالند له واکه تلونکو صدر اعظم مارک روټی د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې مهال ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده. د ناتو د اتوی سغړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماو او ویل نو موړې به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانا یا په خواني ټوئیټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیوړی مشر او اجماع جوړونکی بللې دی. د جرمنی خبری اجانس د راپور لمخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیوړتیا ته کار کوي چې پر نننۍ او راتلونکو ننګونو برلاسی شي. ستولتنبرګ زیاته کړې نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په خو وضعیت کې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اجانسونو بیا لیکلي چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي وړتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم د غمارنې ته سم لاسی خبرګون خودلې او ویان دی دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسي دښمن بللې دی. دا یوه د غمارنې په سختۍ کولای شي چې د ناتو په عمومي تګلارې کې څه بدلون راولي. د یورو اټلانټیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسي ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوی ټاکل شوی سرمنشي مارک روټی 50 کال عمر لري. د امریکا د راتلونکي نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ټرمپ بریا به روټی ته یو ازمایښت وي. ټرمپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلی او آن ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمنی خبری اجانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ساجي رادو ما شمنې خبری مجله په منځني سبد دولت شپښنبي په ټوله افغانستان کې اوري. په روزګان ولایت کې پرې ورستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر شوې. د کارخونو خوندان وای کار شروان دی او د دې زمينه شته چې په دغه ولایت کې په همدې ډګر کې نور پانګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمیر کوچنی کارخونه پکښ کې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښ کې د کار زمينه برابر شوې ده. متی ولایت په ترینکوټ شار کې د کلچو کوچنی کارخونه جوړه کړې وای د کاري په ترینکوټ شار کې د خلکو د اړتیاو ته پکتو کړې دي. د وای ل دې وړاندې خلکو کلچې له گاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د په خبره چې دلته به دکانداران او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې خو وایي اوس اکثره دکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو درې لکه افغانۍ مصرف کړ. ګټه کې ښه پره ګټه کولی شي چې مزګان کې چر څو کارخانې جوړې شي تقریبا دا بازار به نه وچلي. خو دلته تقریبا اوس اووه اته دانې کارخانې تقریبا د لسو پرې ضرورت شته چې کارخانې دلته فعاله شي تقریبا لارې سره خلاصې چې ګرده خلک راځي د دې مرکز کې سودا وي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخې جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفره کار کوي چې استاد دی یو کرینکار دی دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفره را سره ترانسپورټ برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیون افغانۍ اوله ورځ مصارف شوی د کارخانې.
عبدالله چې د یخی جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشاله دي او وایي چې کورنۍ مشکلاتي ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخی په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسه یو نو خلک یې ښه راوړي ښه وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کېږي دا کورنۍ ستونزې کمی کمی دی خاص نه په دغه کې روړ ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې شي. وروره جانې خلک په دې روزګان کې مسکینان خلک سره کار به ورته کار زمینه به ورته برابره.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونې جوړې کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. رپی الله او ګل احمد د اورزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي.
جنرال پاکمان مدام غوښتنه ده چې په اورزګان کې دې ته ورته فابریکې نورم جوړې شي. یوازې د دې خې دنه بلکې د هر برخه کې د فابریکې جوړې شي ځکه صنعتي پارک دادی وادیا سره چې جوړېږي ځکه مشخصه شوې ده برښنا جوړېږي. نو دا غوښتنه ده چې دلته په اورزګان کې نورې فابریکې جوړې شي د پنګا چونه وکړي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانې برابر شي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان اورو. نو ډېر قیمتونه ښکته کیږي بازار مو رشد پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کیږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغې ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نور ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکه هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په کندهار کې د غنمو فصلونو رسیدلی او کروندګرو لاو پیل کړی دی. دوی وای روسي او رشتونو فصلونو ته ګټه کړی او تمه ده چې ښه حاصل به ترلاسه کړي. بل خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سلسله نه زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
دا غنم ساز بارانه نه وسو تر نورو کلوه د ساته زیات بسل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
واړو چې د مرسته د یو امبار او چې د یو ځای راځي یو څوک مسره کومکې هغه بای چې حق پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ د چې د جنوبي افزې په کچه د با کیفیت غنمو د تولید لامل ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالی وسیدونکو غمیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کړلی او ورستوی بارانونو هله منکړي چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساش بارانونه وسوله په خوا چې موږ لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 خوروار غنم اخو او بیا پر هغه سربیره موږ اتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرو موږ نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسی د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي داسې نه وي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکې والا د هغې پاتې سي بزګر نو زما دا لس نوکان لس سره به د مځکې کې وتلې دي نو باید چې حق پاکدار ورسېږي راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورونو یو مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هیل لري.
نن اکبر شاله راغلی دلته په داله وخت ای د سار سبا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغانی یو سل شل افغانی داسې مرته پاتې ری بیا در مزګر مړخته یو خدای بیکاری پر اگرځدلی لاس بخته کړی دی لږ جو مثلا شي نه پاتې رخ مړ مد دولت صدا غوښتنه لرو ساش کاچ وسلات سی دا ډیر مثلا وصول سی دی دا چر او ګرځي په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مړ بل ملک دی تل چانو پیدا
معنی اسرائیل چې معنا ګورته ګټ ور چې لوي ته مثال مزک ولات مثال داسې بل خر کاش ته غوت شي وز مثال او بیا مناسب بیا سم ایا ګودامونه شه د لیو ته فعال شپ سال خارج او مسا پاکستان منه د خاصه منه ربان شه د لیو پر اشرف سرزی پر ځای شه اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور شه شه منه ګونی په سم بیران شه
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو لبندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپې ته زره ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دې ولایت د وسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوې پوره کولای سي او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سش کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,00,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځنګړی ډول کندهار کې د غنمو د کرکلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو محل تر هلمند ورسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکلي کچه صفر سوی ده.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، زه ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی مالل درې څخه او منګه د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر د لوبه سارو لوبه کوم او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو زمونږ هم د مشکل هم دغه چې زمون لوړ پوره چارواکي د غورو کې او مونږ ته بعد د میدانونو یا لوبو لپاره مونږ ته یو زمينه بربر کې وصاله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. محترمو، زمونږ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ اشپان کړی کې وداري با پایا ده، کومه چې تقریبا ډیره زیاته مهینه لري. هو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مهال د طالبانو په ساحه کې ها د 3G خدمات چې لرل وسوځول شو، تر اوسه بیا نه راول شوی خو د 2G خدمات لري. تقریبا د ساحه کې بل کوم دزګا کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره په ارتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسو نو ډیره مننه بوم وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ
شخصاً په هلمند کې جمعهتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نسته چې اوس یې موږ ونیسو، هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختلی ورکې و ایمان ته، پنځه منه بیا طالبان ځینې. نو په دغه خاطر سره اوس موږ یو جمعهت هم نه لرو په کور کې. منځونه کوو د کرکټ میدانونه ښایستو دورې پاتې
ستاسی پیغام